یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم دا سجی رټو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه د دوو غونډو حال درکو یو نن په ماسکو کې جوړی شي بل نشته درې اونۍ وروسته په جنوا کې خو مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه لرزوان مراد څخور
السلام علیکم افغان چارواکی وی په تخار ولایت کې د طالبانو په یو برید کې لس افغان سرتیری او پولیس وژل شوی دی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دایکونډي کې څلور لوی پروژې پرانستلې او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل د خبرونو تفصیل افغان چارواکی وای په تخار ولایت کې د طالبانو په یو برید کې لس افغان سرتیری او پولیس وژل شوې دي د تخار د پولیسو مشر عبدالرشید بشیر نن رسنیو ته ویل دا برید پرون ناوخته د دې ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې شوې ده نو موري ویل دي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په دې جګړه کې 12 نور سرتیری ژوبل دي خود په خبره چې وسلوالو ته هم په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دایکونډي ولایت ته سفر وکړ ارګ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر غنی په دایکونډي کې له محلي چارواکو او د ولایتي شورا لغړو او د خلکو له مشرانو سره وکتل د جمهور ریاست د بیان لمخې ولسمشر غنی په دایکونډي کې د برېښنا او سرکونو څلور لوی پروژې هم افتتاح کړې په دې اړه جزئیات پروانه خبرونه کې اوریدل شي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د افغانستان پاکستان قطر او متحده عربی اماراتو ته خپل سفرونه بیا پیل کړی دي د امریکا د بارنې چره وزارت تیر ماخام په یو بیان کې ویل چې خاغلی خلیلزاد به د روان نومبر میاشت تر شلمې نیټې د افغان حکومت له چارواکو او د نورو اړخونو له استازیو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې طالبان د جګړې د ختمولو په مقصد خبرو ته وهڅوي طالبانو هم د افغانستان د حکومت پر ځای له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې خلیلزاد هیله من دی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته پلاوو د ټاکلو په لور منظم ګامونه اخیستي دي بیان زیاتوي چې د دوامدارې سولې لپاره پکار ده چې ټول افغانان د خپل هیواد د راتلونکي لپاره خپل نظر څرګند کړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه پر ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل د دې محدودیتونو لمخې هغه خلک له پناه غوښتنې محروميږي چې د امریکا ته له مکسیکو سره د دې هیواد له جنوبي پولې په غیر قانوني توګه داخليږي د کډوالو ملاتړو فعالانو دا اقدام غندلی دی او وایي دا د امریکا د هغه قانون سرغړاوی دی چې هغو کسانو ته چې خپلو هیوادونو کې له تعقیب او زور زیاتي تښتي دې ته له پامه پرته چې څه ډول امریکا ته داخليږي دا پناه غوښتنې اجازه ده خو سپینې ماڼۍ استدلال کړی دی چې ولسمشر ترامپ دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره په کډوالۍ محدودیت ولګوي د امریکا د نوي مقرراتو له مخې هغه کډوال چې له جنوبي پولې امریکا ته داخليږي یوازې هغه مهال په امریکا کې د پناه غوښتنې حق لري چې که دوی دا غوښتنه امریکا ته د ننوتلو په رسمي بندرونو کې وکړي د ترامپ اداره بیا وایي چې د امریکا د پناه غوښتنې اوسني اصول غیر قانوني کډوال هڅوي په سلګونو معترضانو د امریکا په لوی ښارونو کې لارو کوڅو ته راوتل او په دې هیواد کې د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د خوندیتوب غوښتنه وکړه رابرټ مولر د امریکا د 2018 کال د ولسمشرې په انتخاباتو کې د روسیې او ولسمشر ډونالډ ترامپ د کمپاین ترمنځ د اړیکو په اړه پلټنه کوي دا مظاهرې پرون ناوخته وروسته له هغې وشوه چې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټانو د ولسمشر ترامپ لخوا د لوی څارنوال جیف سیشن د لرې کېدو په موضوع د بیړنۍ غونډې د جوړولو ټینګار وکړ ترامپ جیف سیشن تورن کړو چې کمزورې عمل کوي او د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د اداو پړه د رابرټ مولر په څېړنو کې مداخله کولې رد کړې دي د نیویارک په ټایمز سلورلارې کې سلګونه اعتراض کوونکي راټول شوي وو او شعارونه یې ورکول چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی په شیکاګو کې بیا د ډیموکرات سناتور ډک ډوربین په فدرل پلازا کې له سلګونو مظاهره کوونکو سره یوځای شو همدارنګه اسوشیټ پریس راپور ورکوي چې په وینسبورو، شمالی کارولینا، تینیسی، لاس ویگاس، نیوادا او نور ښارونو کې هم خلکو اعتراضونه کړي دي. او یو سربی او څلور کرواتان په وینس کې د قطر د شاهي کورنۍ د 3 میلیونو ډالر په ارزښت د جواهرو یا غاڼو د غلا په تور نیول شوې دي. دا خبره پروند کرویشا د کورنۍ چارو وزارت وکړه. دا جواهرات په وینس کې د جنوري په میاشت کې د یو څلور میاشتنی نندارتون په ورستۍ ورځ غلا شوې وو. د کرویشا د کورنۍ چارو وزارت په وینا یو نیول شوی کرویشای په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د جواهرو په غلاو کې لاس لري او د غلو له باند سره تړاو لري چې ګلابي پلانګانی بولی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن په ماسکو کې د افغانستان لپاره د سولې غونډه جوړی شي. د سولې د عالی شورا سلاکار قاسم یار وای
یو مهم چې دا دی چې د امریکای نماینده هم پکې ګډون کوي.
تر درې اونۍ په لنډه موده کې په جنوا کې نړیوال افغانستان د خپل مرستو حساب غواړي. د دې غونډې په اړه مشتاق رحیم وای
حکومت په تیرو درو میاشتو کې په داخلي بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی. دې ته په کتو ویره مې ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو ونه اوسي چې دې کانفرنس ته.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې خلک د تشلو د اوبو ستونزه لري.
دلته زموږ په ساحه کې ټانکیو جوړ دي، پیپونه غځېدلي دي، خو اوبه پکې متاسفانه نشته دي.
د ستونزه مو نن د اسدآباد له شاروال سره شریکه کړي. د زما رایه زما حق پروګرام کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو پر مسلې بحث لرو.
د کمیسیون هغه کارونه چې د رایو په شمیرلو کې دوی تروسه تر سره کړي دي ډیر کم موارد دي چې له قانون سره سمون نه خوري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د ماسکو غونډه نن جوړی شي. د افغانستان د سولې د شورا یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی. طالبانو ویلي دي چې په دې غونډه کې به د دوی پلاوی هم ګډون وکړي. همداراز راپورونه وایي چې په ماسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د ماسکو په غونډه کې حاضر وي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات ترسره شریکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د ماسکو په غونډه کې د امریکا د یو استازی ګډون یو مهم پرمختګ بولی. په افغانستان کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روسیې په قربتوب د غونډه نن په مسکو کې جوړیږي. د سولې د عالی شورا سلاکار او د اجرایه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار پرون شپه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته اشاره وکړه او هغه یې بریالی وبللې. خغلی قاسمیار د مسکو په غونډه کې د امریکا د استازي ګډون هم یو مثبت ګام وباله او د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
یو مهم ټکی دا دی چې د امریکای نماینده هم پکې ګډون کوي. امیدوار یو چې په دغه ناست کې یو اوچت او روښانه پیام راوخیږي چې ورته بین الافغانی دیالوگ وایو یا خبر اترې وایو، ځکه چې سوله او ثبات په افغانستان کې معنا د سوله او ثبات په سیمه کې او په نړۍ کې لري.
متحدو ایالاتو ویلي چې په روسیه کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پولادینو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې واشنگتن خپل استازی له افغان حکومت سره په همغږي کې د مسکو غونډه ته استوي. خغلی پولادینو په عین حال کې د هم په ډاګه کړ چې د روسیې په ګډون هیڅ هیواد نشي کولای چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په چاره کې د افغان حکومت ځای ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت استازی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د سولې عالی شورا د یو خپلواکي ادارې په توګه برخه پکې اخلي. د سولې د عالی شورا د مرستیال حاجی دین محمد په مشرۍ د دې شورا یو څلور کسیز پلاوی پرون روسیې ته ولاړ او په همدې حال کې طالبانو پرون د مسکو غونډې ته د خپل استازي پلاوی د استولو خبر ورکړ. په پام کې و چې د مسکو غونډه د روان کال د سپتمبر په لومړیو کې پیل شي، خو وروسته له هغه تر دې مهاله وځنډېدله چې افغان حکومت وویل ګډون نه پکې کوي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په ارګ کې له یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو سره ولیدل ولیدل او د سولې په اړه د هغو نظریات واوریدل. ارک په یو خبر پانه کې وای ښاغلی غنی په دې لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په اړه د ټولنې له بیلابیلو ډلو سره د سلام مشورو پر اهمیت ټینګار وکړ او یې ویل چې دا بهیر په هیواد کې ملي اجماع ته اړتیا لري.
د ماسکو د نننۍ غونډې په اړه مو راپور اوریده. نن د نومبر 9 ده، ټاکل شوې ده چې د نومبر په 28 د افغانستان لپاره د جنوا نړیوال کانفرنس جوړ شي. د وزیرانو په سطحه د غونډې کې به افغانستان په بیلابیلو برخو کې د هغو ژمنو حساب نړیوالو ته ورکوي چې په بروکسل غونډه کې ورکړې وي. دغه کانفرنس ته څه چمتووالی نیول شوی او افغانستان به څومره وکولی شي د لا نورو نړیوالو همکاریو د جلبولو لپاره نړیوالو ته قناعت ورکړي؟ په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د جنیوا غونډې ته یوازې 6 ورځې پاتې دي، د افغانستان حکومت وایي په مقدماتي غونډو بوختې او د دې کانفرنس لپاره تیاریانی نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي له وړاندې په دغه نړیواله غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره لیدلې دي او پر مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي رادیو ته د خپل تیاریانو په اړه داسې وویل:
ما داریم آمادگی میگیریم، هماهنگی میکنیم با تمام کشورها.
موش چمتووالی نیسو لټولو هغه هیوادونو سره چې په دې غونډه کې ګډون کوي خپلې چارې هم ژغی کوو. لوړاندې مو د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره غونډې درلودې او دا ناستې به دوام ولري.
ټاکل شوی د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د 2014 کال د بروکسل غونډې د هغو ژمنو حساب نړیوالو ته ورکړې چې د شې حکومتوالۍ د قانون د حاکمیت د فساد سره د مبارزې د سیمه ییز اتصال اقتصادي پرمختګونو او نورو اصلاحاتو او پروګرامونو په اړه نړیوالو ته ورکړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې یوې ګډې معلوماتي غونډې ته د جنیوا کانفرنس چمتووالي ته هم اشاره کړې او هغې د دغه هیواد د وضعیت ښه کېدو لپاره د افغانستان او نړیوالې ټولنې د مشارکت یوه نوې مرحله بللې وه. افغان حکومت دا هم ویلي و چې په دې غونډه کې به له نوي ژمنو سره ګډون وکړي، خو لا تر اوسه د نوي ژمنو جزئیات نه دي څرګند شوي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي تحلیلګران دغه غونډه له دې کبله مهمه بولي چې افغانستان باید د مرستې د جلبولو او اوږدمهاله همکاري ترلاسه کولو لپاره د نړۍ باور ترلاسه کړای سي او د خپلو کړنو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړي. خو په عین حال کې دوی د افغانستان حالاتو ته په کتو د نړیوالو د قناعت ترلاسه کولو په برخه کې اندېښنه هم شي. مشتاق رحیم د سیاسي چارو یو تحلیلګر دی چې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان حکومت توانېدلی چې په یو شمیر کاري ساحو کې پرمختګونه وخی، لیکن په ټوله کې داش د افغانستان حکومت په تیرو 3 میاشتو کې په داخلي کړکیچونو او بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی. دې ته په کتو مونږ زه تشویش لرم، ویره مې ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو نه اوسي چې دې کانفرنس ته په هغه شکل چې لازمه ده لاړ شي. په داسې حال کې چې ډېر اړینه ده چې مونږ د 2020 څخه مخکې دغه یو چانس چې لرو چې نړیوالو ته قناعت ورکړو د خپلو پرمختګونو په اړه باندې، دغه لپاره به پوره چمتووالی سره لاړ نه شو. لیکن بیا هم زه ویلی شم بعضې ادارې لکه د یوناما د افغانستان حکومت سره په دې برخه کې همکار دي، بعضې اسنادونو چمتو کولو باندې دوی لګیا دي او له دې اړخه سړي یو څه اطمینان حاصل کېږي چې امکان دې ولري چې د افغانستان حکومت یو څه نسبي چمتووالی سره دغه نړیوال کانفرنس ته لاړ شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د 2013 کال د جنیوا غونډه به تر ډیره پر پالیسي او ستراتیژۍ متمرکزوي. د بروکسل په غونډه کې چې د 2014 کال د اکتوبر پر 4 او 5 نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د 10 هیوادونو او 6 نړیوالو ادارو په ګډون جوړه شوه، له افغانستان سره تر 2006 میلادي کال پورې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه چې د افغانستان په راخته یو برخو کې ولګیږي. د جنیوا روانه غونډه به دې ته لاره هواره کړي چې نړیوال په 2006 کال کې بیا له افغانستان سره د خپلې اوږدمهالې همکاري چارچوب وټاکي. که څه هم د جنیوا غونډه تر ډیره د افغانستان د پرمختګ او اصلاحاتو پر ارزولو راټوله ده، خو ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې د جنیوا په کنفرانس کې به د افغانستان د سولې او ثبات پر روانو هڅو هم خبرې وسي او وبارزول سي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم کړې و چې دا له همدې کبله مهمه ده چې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر هلو ځلو هم بحث کیږي. وروسته لاغه چې د 2018 کال په اکتوبر کې په کابل کې د نړۍ د لوړ پوړو چارواکو غونډه جوړه شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د مالی وزیر له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې په 2018 کال کې په جنیوا کې د وزیرانو په سطحه نړیواله غونډه جوړه کړي. لا تر اوسه معلومه نه ده چې د جنیوا په نړیواله غونډه کې به څومره شمېر هیوادونه ګډون ولري. افغانستان وایي د دغه هیواد د امنیتي شرایطو او پراختیایي اړتیاو ته په پام سره لا هم د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري څو په ځان بسیایي استراتیژي په سمه توګه عملي کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني صف دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 3.5 خبرې شي. د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې د خبر درلو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن دایکندي ته تللی دی. په دې سفر کې چې د دایکندي مرکز نیلی ته تر سره شوی دی، له جمهور رئیس اشرف غنی سره د دوهم مرستیال سربر دانش ملګری دی. جمهور رئیس غنی د نیلی شار دننه سړک نن پرانیست دی. سفر پر مهال د برېښنا د پروژې یوه شبکه پرانیسته او د اوبو د زیرمې یوه زیرمه هم پرانیستله. د نیلی شار جوړولو د همدارس د ولایتي شورا لغړیو سره وکتل او د نیلی شار جوړولو پر پلان به اغوی ته ویل چې کار وشي. همدارس داشمنه له بزګرو سره وکړه او له بڼوالو سره چې د دایکندي د بادام وغم به وخوړل شي او په دې ارتباط به د کرهنې له وزارت سره خبرې وشي. جمهور رئیس اشرف غنی همدارس د دایکندي له خلکو سره داشمنه وکړه چې د هوایي ټکر غم به وخوړل شي. دغه سفر لا جریان لري. د ازادي راډیو پراتونکو خبرونه کې به په دې ارتباط نور معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. کله دایکندي په ورشو لري د افغانستان ختیځ ته کونړ ته، هلته د اوبو ستونزه ده. د کونړ په مرکز اسد آباد کې د څښاک د اوبو ستونزه ده. د ښار اوسیدونکو شکایت لري او زموږ خبریال روح الله انوري موضوع له ښاروال سره شریکه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسد آباد دوه تن اوسیدونکو د جمی پورز ازادي راډیو ته ویل په تیرو کلونو کې کلیوالو او خاریانو ته د سخلو پاکو اوبو د رسولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راو وستل شوی. د اوبو د پاره ذخیره جوړی شوی او پایپونه غزول شوی، خو د اوبو درک پکې نه لګیږي.
نوم می بلال دی، د دم کلی اوسیدونکو یم. موږ له د اوبو ډیر غټ مشکل دی. د اوبو پیپونه تیر شوی دی، ډیګی هم لګیدلی دی، ټانکۍ چې کمی دی او پاغې کې اوبه نشته دی. موږ د لرې ځین نه اوبه راوړو.
نوم می محمد دی، د دم کلی اوسیدونکی یم. دلته زموږ په ساحه کې ټانکۍ جوړې دي، پیپونه غځېدلي دي، خو اوبه پکې متاسفانه نشته دی.
دوی وای خپل چې خلکو کوم کوهین وستلی وو، هغه کې هم اوس اوبه وچی شوی. هر سړی د دې وس هم نه لري چې په خپل کورونو کې د برمو په وسیله ژورې څاګانې وباسي او د څښلو پاک اوبو د نشتوالي ستونزه هواره کړي. خلک وای ماشومان او دوی د پاک اوبو پیدا کولو او راوړلو لپاره سرګردانه او لالهان د ګرځي. دوی له کارونو او بچي له درسونو پاتې دي.
زمونږ ټول فکر هم د اوبو سره. زمونږ ماشومان هم نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي، ځکه چې هغې سبې بوشکې واخلي او اوبو پسې وځي. موږ هم کارونو ته نشو تللی، ځکه د اوبو غم را سره. کو دولت دغه شبکه فعال کړي نو زمونږ دا مشکل به حل شي او زمونږ ماشومان به خپل مکتبونو ته لاړ شي او موږ به خپل کاروبار ته لاړ شو، وزګار شو.
اته کلن ایسا چې د اوبو لوخه لاس کې نیولې وای.
موږ چې سهار را پاسې ګو د اوبو لوخه را واخلو، اوبو پسې کوهره تازو. په ډیره مشکله اوبه را پیدا کوو او همیشه را باندې د خونځي او درس نه وخت وي. مکتب ته چلار شو استادان را باندې پکار وي.
د کونړ خاروال انجینر محمد رحیم د جمعه پورز ازادي راډیو ته ویل
توپچینه نیولې تر چغان اخر سره پور او د سشګي پورې دغه منطقه دا سروې شوې ده. کار پر روان دي ان شاء الله. زر متره مکاوه په اندازه ورل د بو ذخیره جوړي او دوه کویان دي دغه نو بو بالتزی او به د ټول خار ته د مغزنه توزیع کړي. ډیر ژر به ان شاء الله اوسې ځکه مونږ ورته ویلې چې زستون زړه غټه ده.
خلق بیا وای تل د نورو پروژو په څیر د بور سوالو د پروژې غنی سرویګانی شوی او بیا د شو سرویو کاغذونه په دفترونو کې خودل شوی او ستونزې په خپل ځای همغه شان پاتې دي.
په اسداباد کې د چلو د اوبو ستونزه ده او اوبه نشته. بل لورته د کونړ مسجد د پاکستان لورته بهیش پورسته کې پاکستان د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ویش په مسله کې همکاري وکړي. افغان او پاکستانی چارواکو تر دې وړاندې هم د اوبو پر سر مقدماتي خبرې کړې دي. ډاکټر فاروق اعظم یو له هغو افغان متخصصانو څخه دی چې په قزاقستان کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په خبرو کې برخه اخیستې وه. د عصمت څاروان سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان د اوبو د ویش په اړه وویل.
د پاکستان سره دا تشویش دی چې افغانستان کې امریکا د امریکا لوی طاقت مالی امکانات لري او کېدای شي چې استعمال د اوبو فشار په هیڅ استعمال کې بندونه جوړ شي او د اوبو دوی ته کمی ورسیږي. په دې ترتیب یو معما ده، یو مشکل دی. دا نو هلته موږ سره ټولو چې دا دغه اوسي چې څنګه باید اوسي، داسې اوسي چې هم د افغانستان په ګټه وي، پاکستان په ګټه وي. بیا په دې باره کې چون زما معلومات ډېر وو، موږ ډېره لو سروې کړې وه په کونړ باندې د بندونو د جوړېدو. یو سی وی سي کمپنی وه، الیکسو واټ نومېده، دا موږ دعوت کړې وه. نورمال ورته ویل چې دا اوبه خو هغه د شتراله راځي په پاکستان کې تیریږي افغانستان ته ننوځي ارندو سره، او بیا زموږ اوبه سره یلته کېږي بېرته پر تورخم وځي پاکستان ته. په دننه افغانستان کې ځکه نشته چې تاسې تشویش شي دا اوبه کنيسي. په کار دا ده چې تاسو امریکا قانع کړئ چې په دې ځای بندونه جوړ شي. کومه یو بل خبره مو ته وکړه چې موږ یوازې د هلمند پر سر باندې د ایران سره قرارداد لرو، چې هغه یو مثال کې دای سمو اوبه ورکړي او هغه په بحر کې مست مفت بندر تعهد وکړي او د درو بنورو بندونو د جوړولو او د چابهار ستر یل آرام پورې د اورګاډي د پټلیو د سړک ته جوړولو تعهد وکړي، او علاوه پر دغه مست یو امتیاز هم په کراچي بندر کې راکړي.
د اوبو د ویش په ارتباط نړیوال مقررات هم شته. آیا پاکستان غواړي چې د یو نړیوالو اصول په اساس باندې افغانستان سره د اوبو په برخه کې موافقه ته ورسیږي، او کنه هغه مطلقا غواړي چې افغانستان د هیڅ بند نه جوړوي او په وسنی شکل دی د افغانستان ټول اوبو د دوی خواته بهیږي؟
نه، د نړیواله سطح یو داسې عام خبرې سته چې پروتوکولونه سوي دي، لکن د هر ملک خصوصیات جلا دي. داسې یو یونیورسل یو داسې عام قوانین ورته مطرح نه دي په ملي ساتم نسته. اوس ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي، چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی، دلته جنګلونه وول شوه. ټول اوبه چې ځي د سیلاب په شکل حالته ځي، او سیلاب هغوی وړي، مځکې وړي، خلک یې وړي، کستونه ور خرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډیره ګټه دي.
پاکستانی مقامات او پاکستانی رسنۍ خو یې چې د کابل سین سره د دوی دومره مشکل نشته، مخکې هم هلته بندونه جوړ شوي دي، نغلو او ماهیپر او څو بندونه نور دي سروبي. لیکن د کونړ د اوبو په برخه کې دوی مشکل لري، او دوی ادعا لري چې د کونړ اکثر اوبه له چتراله سرچینه اخلي. دوی وایي که په دې سین باندې بندونه جوړ شي نو د پاکستان اوبه به کم شي. همداسې ده
که دا رود پر دغه ساحه خواته دوی اړی وي، هم هغه ټول غرنۍ منطقه ده او پرتور خامه یې نشي رارسولی تر پېښبره. دا ورته د دنیا غټ مصارف ورته ایجابوي. ښه کار دا دی چې موږ خبرې ورسره کوي. ښه کار دا دی چې دلته بندونه جوړ شي. بند قطعا د دوی په ضرر نه دی، او بند زموږ هم په ګټه دی. خبره دغه ده چې څنګه دغسې موږ یو سم تفاهم وکړو. مګر د افغانستان غټ مشکل دا دی چې افغانستان د اوبو د مدیریت کې د نیګوشیشن او د مذاکراتو هغه کنسرتیاس نه لري. دا څو کلونه چې ډېر کلونه چې د ورځې کال تیر شو، زموږ خلک هم کلیږي دي. دا په خواني زاړه سو هغه نور پر بیا نه سو. نو په دې ترتیب د مذاکرات خو خپل ذات یو فن دی، او دا معلوماتونه او دا مسائل د اوبو دا زموږ د موقف
فاروق اعظم.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل. د کډوالو د ملاتړ ډلې وای د پریکړه لقوانینو څخه سرغړونه ده، خو امریکایي چارواکي وای ولسمشتر دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره پر کډوالو محدودیت ولګوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، سپین ماڼۍ د نوي محدودیتونه پر کومو کډوالو لګولي؟
شبر صاحب، د دې محدودیتونو له مخې هغه خلک له پناه غوښتنې محرومیږي چې له مکسیکو سره د متحدو ایالاتو له جنوبي پولو څخه په غیر قانوني ډول د متحدو ایالاتو قلمرو ته ننوځي. دا محدودیتونه پرون اعلان شول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغه فرمان کې یې جزئیات واضح شوي دي چې ښاغلی ټرمپ به یې وروسته لاسلیک او توشیح کړي. د دې نویو مقرراتو له مخې هغه کډوال چې د امریکا له جنوبي پولو د هیواد ته ننوځي یوازې هغه مهال د پناه غوښتنې حق ترلاسه کوي چې که خپله دا غوښتنه د امریکا قلمرو ته د ننوتلو پر مهال رسمان په بندرونو کې وکړي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي چې په سرحدي بندري ښارونو کې بشري او اداري امکانات زیات دي او چارواکي کولی شي چې د پناه غوښتونکو غوښتنلیکونه په دقت او سرعت سره وڅېړي. د چارواکي چې د خپل هویت او نوم د نه خودلو په شرط د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته معلومات ورکول وویل، مسول چارواکي هڅه کوي چې د کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه یو چینل ته راجی کړي څو په سم ډول وڅېړل شي. دا د دوی استدلال.
بله، او د دې بدلونونو مخالفین چې د کډوالو د حقونو پلویان دي، هغوی څه غواړي؟
د کډوالو د حقوقو مدافع ډلو او فعالانو دا اقدام غندلی دی. دوی وایي چې دا د امریکا له موجودو هغو قوانینو څخه سرغړوي دی چې خلکو ته، وګړو ته، هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له تعقیب او تشدد او زورزیاتي څخه تښتي پرته له دې ته له پام پرته چې څه ډول امریکا ته داخل شوي، له کومې لارې داخل شوي دي، د قوانین د پناه غوښتنې اجازه ورکوي. البته د ټرمپ ادارې له پخوا د کډوالو لپاره د پناه غوښتونکو په توګه د منلو شرایط ستونزمن کړي دي، خو امریکایي چارواکي استدلال کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره پر کډوالو محدودیتونه ولګوي. د دوی استدلال دا دی چې د امریکا د پناه غوښتنې اوسني اصول او قوانین د غیر قانوني کډوالو ننوتل امریکا ته نور هم هڅوي او په نتیجه کې به زیات شمیر غیر قانوني کډوال امریکا ته د ننوتلو او پناه غوښتنې هڅه وکړي.
تکل صاحب، مننه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د انتخاباتو په ارتباط ځانګړی پروګرام لرو، خو مخکې تر هغه او مخکې بیا لنډ خبرونه هم وړاندې کوو. ل یو جالب تلویزیون مو اسمت څاروان خبروي.
ایل جی کمپنی دا سی او ایل ای ڈی تلویزیون جوړ کړ چې د کاغذ یا د بازارۍ د ټوکر په شان تاوی شي. د تلویزیون د سی ای ایس 2013 د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي. د سی ای ایس نندارتون ته لا څو میاشتې پاتې دي، خو بیلاویلې کمپنی سر له اوسه خپل نوي محصولات چمتو کوي. ایل جی کمپنی وایي چې د ساش کال سی ای ایس نندارتون ته داسې تلویزیون وړاندې کوي چې نندارچان به حیران کړي. د دې کمپنی په وینا نوی جوړ کړی او ایل ای ډی تلویزیون یې پیچل کیږي یا کلوله کیږي. د دې تلویزیون ګټه دا ده چې په اسانه به له یوه ځایه بل ته وړل کیږي. تیر کال د دې ډول تلویزیون لومړنۍ نمونه وښودل شوه او احتمال شته چې راتلونکی کال بازار ته وړاندې شي. ایل جی کمپنی پر دې سربیره غواړي چې یو قاتیدونکی موبایل هم د 2013 په سی ای ایس نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي.
په سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندي کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستی نو سونو نو سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شایي او البته لکه څنګه چې دوی وایي ټاکل شوې ده د جمهوري ریاست د انتخاباتو مهال ویش سبا ته اعلان شي. د انتخاباتو یو مسول دا خبره نن په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه. په روانه خبرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو، په دې پروګرام کې د ولسمشر د انتخاباتو په اړه بحث اوریدل شي.